امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د امریکا او افغانستان حکومتونو په ګډه له افغانستان سره د امریکا د متحده د ملکی مرستو د بیا ارزول کار پیل کړی دی. د ملکی مرستو د بیا ارزول لومړی غونډه د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وشوه. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا ارزونه د ولسمشر غني په غوښتنه کیږي. سیګار وایي له 2002 کال راهیسې په امریکا په افغانستان کې شاوخوا 900 میلیارد ډالر لګولي دي چې ډیره یې په نظامي برخه کې وو. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې له کابل سره به د واشنگټن مرستې د نړیوالې ټولنې د هڅو په چوکاټ کې کیږي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي وده او افغان ولس سره مرسته ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل دي چې امریکا پاکستانیانو ته د ویزو په ورکولو بندیز نه دی لګولی او ویل دي چې دغه بندیز یوازې په درو چارواکو لګول شوی دی. شاه محمود قریشي دغه رپورټونه په اړه سپیناوی کړی دی چې وایي امریکا پاکستاني اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی. د امریکا د بارنو چارو وزارت هم ویل دي چې دغه بندیز یې نه دی لګولی. ښاغلی قریشي دغه خبرې په قومي اسمبلی کې د بارنو چارو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویل امریکا او یا تنه غیر قانوني پاکستاني نه ملک نه شړلی چې د هغې لپاره د پاکستان غوښتي چې د قانون سره سم چلند وکړي. قریشي وویل چې دغه کسان نن پاکستان ته را رسیږي. محمود قریشي وویل چې امریکا د پاکستان درو مامورینو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګول دی چې د یو د کورنیو چارو په وزارت کې مرستیال دی او بل د پاسپورټونو د دفتر یو مامور دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته شاوخوا 1,000 ځواکونو د استولو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ رد کړی دی. شغلی ټرمپ زیاته کړه چې هیلمند یم چې د داسې یو کار کولو ته اړ نه سو خو که مجبور سو نو له هغه سره څخه زیات چې رپورټ شوي دي ځواکونه به ولیږو. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی و چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټرک شنائن د شغلی ټرمپ سره په کتنه کې منځني ختیځ ته د ځواکونو د استولو ته را وړاندې کړې ده چې د ایران د ګواښونو سره مقابله وسي. د دې رپورټ له مخې د امریکا په تر کې د سیمې پوځي اشغال نه دی شامل او په سیمه کې د دغه ځواکونو ځای پر ځای کول دا دی چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا خپل اټومي پروګرام غښتلی کړي امریکا به پر وړاندې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې یو پلاوی د برما په پوځ باندې د بشري حقونو نه د پراخو سرغړونو تورونو پلټنې د نړۍ د له هیوادونو غوښتي او چې د میانمار د پوځ سره خپلې ټولې اړیکې وښلي. دغه پلاوی د سه‌شنبه پر ورځ په ویلامی په خبرولو سره ول چې د برما د اقلیت رونګایي مسلمانانو د کړکېچ د حلولو په برخه کې هیڅ پرمختیا هم نه ده سوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د حقایقو موندنې خاص هیئت د نړۍ د هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د میانمار د پاو سره د دې هڅو په خاطر اړیکې وشلی چې د اقلیت روهینګیایي مسلمانانو د حقونو نه د سرغړونو مسؤول وګڼل شي. د ملګرو ملتونو دغه هیئت غوښتنه کړې ده چې د میانمار د لوی درستیز جنرال منګ اونګ په شمول د عالي رتبه جنرالان د دغه عام قتل د بشري جنایاتو او جنګي جنایاتو له کبله محاکمه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات وروسته ویل دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د امریکا او د روسیې اهداف یو دي. مایک پامپیو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات او روسیه په دې کاني سیوي دي چې د جنگ ځپلي سوریې د بوران سیاسي حل د موندلو لارې چارې ولټوي. هغه دا هم وویل چې د سوریې په مسلې امریکا او روسیه په مخالف طرفونو کې دي. مایک پامپیو وویل چې په د روسیې په سوچي ښار کې د سه‌شنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر وخت د سوریې مسله د خبرو تمرکز وو. هغه وویل چې دواړه قدرتونه په دې کاني سیوي دي چې د سوریې د جنگ خاتمې وروسته به د یوې کمیټې ملاتړ کوي چې د دغه هیواد اساسي قانون جوړ کړي. ښاغلی پامپیو دا هم وویل چې امریکا او روسیه د سوریې په مسله مختلف اړخونو باندې د همکارۍ کولو باندې هم بحث کړی دی خو هغه نسي کولی چې تفصیلات یې روښانه کړي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی ده چې په 2013 کال کې د چینایي هلکانو او د پاکستاني نجونو د بدونو په اړه تحقیقات پیل کړی دي او په دغه لړ کې یې د نیمین زیاتې ناویانې ویزې ځنډولې دي. د چین د سفارت یو مامور لیژیان ژو پاکستاني رسنیو ته خبرو کې ویل دي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني نجونو د ویزو په درخواستونو کې زیاتوالی راغلی دی او د تیر 2 میاشتو په موده کې سفارت ته 1,000 درخواستونه ورکړل شوي دي. د چین سفارت دا هم وویل چې حکومت په چین کې د دغې مسلې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. هغه دا هم وویل چې تر اوسه پورې یې داسې شواهد نه دي موندلي چې ګونې دغه نجونې جنسي غلامي کوي او یا د بدن غړي خرڅ شوي دي. هغه وویل چې دغه رپورټونه په ټولنیزو رسنیو کې د درواغو د معلوماتو په نتیجه کې خپاره شوي دي. پاکستاني پولیسو په تیرو 2 اونیو کې یو شمېر چینایان نیولي دي او تحقیقات ترې نه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې یوازې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک لري، نه د جمهوری ریاست د ټاکنو نومندان. وحید فیضی په دې اړه معلومات راټول کړي چې تاسو ته یې در اورو.
ولسمشر ویان د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه د جمهوری ریاست د نومندانو طرحه د قانون خلاف بولی، هر په داسې محل دغه څرګندونې کوي چې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د کاندانو ایبولس کسیز شورا یو ځل بیا د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې د جمهوری ریاست ټاکنې د وری میاشتې په یو دیشمه تر سره شوې، خو د ټاکنو خپلواکې میسون تیره میاشت اعلان وکړ چې دغه ټاکنې به 15 میاشتې وروسته د میزان په شپږمه تر سره شي.
با احترام کامل به وزارت برخ اسکندان محترم ریاست جمهوری 1398، باید یادآور شیم که مرجع تفسیر قانون اساسی ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کنه. هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندان محترم خلاف قانون اساسی است.
بلخوا د افغانستان او امریکا حکومتونو په ګډه د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی خدماتونو ارزول پیل کړ. د ارزونې لومړی غونډه د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز او د افغان حکومت د اجرایی رئیس او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په ګډه پیل کړه. متحد ایالات د افغانستان حکومت سره په همغږۍ د روغتیا، پوهنې، اقتصادي ودې، انرژي، زیربنا سکتورونو، همداشان د بشر دوستانه او د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې غیر نظامی مرستې برابروي. د سولې همدارس بیا بل خبر وایي چې طالبانو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې په حال کې ده او ډېر ژر به له افغانستان ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په اپریل 28 نیټه په قطر کې له امریکایي لوري سره تر خبرو دوه ورځې مخکې د طالبان د مرکچی پلاوی مشر عباس تریزی ایوی خپلمنځي غونډه ته د څرګندونه کړې وي. د طالبانو پلاویانو بیا یو ورځ وروسته له هغې چې د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات پای ته ورسېدل، د دغه څرګندونو په هکله ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې وه. عباس تریزی په دغه ویډیو کې ویلي چې خدای موږ سره مرسته وکړه، په تیره پیړۍ کې مو درې زبر ځواکونه مات کړل او ډېر ژر سود دې شاهدانو سي چې امریکا به له افغانستان په خپل ووزي او یا به په زور وایستل شي. د دې ټولو مسلو ترڅنګ د سیمیزي اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزي د سیمیزي اجماع او همغږي او د افغانستان د سولې په برخه کې د آلمان د ونډې لپاره برلین ته تللی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مور سهارنی پښتو خپرونه اوري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شهر کې لتیری یو نیم میاشت راهیسې چاودنو او هدفي وژنو زور اخیستی دی. هم د تیر شپه هم د شهر د څلورمې ناحیې د تلاشي په څلور لاره کې هم مهاله څلور چاودنې وسوې چې څلور ولسي خلک یې ووژل او شل نور یې زخمیان کړل. ولسي خلک او شاریان د دغو چاودنو اندېښمن کړي او وایي حکومت دې د ولسي خلکو ژوند خوندي کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه د ننګرهار د ولایت شورا د رئیس احمد علي حضرت سره مرکه کړې.
دا څرګندوي چې ننګرهار کې څوک په امن کې نه دي او جالب دا ده چې د بریدونو د امنیتي پوسټو ترڅنګ د ښار په زړه کې کیږي. ستونزه څه کې ده؟
دا مشکل نه یوازې په ښار کې دی، بلکې شل ورځې د رئیس په پګانو ولسوالۍ کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې په نتیجه کې لزر کور شاوخوا بيځای شوی دی. هغه زینه نو دغه کوم د ننګرهار امنیتی مشکلات چې دی ما مرکز سره شریک کړی دي. متاسفانه ولایتي چارواکي چې دی دغه زی یعنی مستقیم درته جناب والی صاحب نه ولایتي شورا تر او نه د ننګرهار ولسمو سره په دغه برخه کې نه کوم مشوره غوښتي دا او نه کوم ناسته کړې دا چې د مشکلات څنګه مونږ کولای شو چې حل کړو.
رئیس تاسو د والی صاحب مشورو ته انتظار باسه یی که په خپل عملان په خار کې ونی چې حالات مخ په خرابې دي او باید کار وشي.
در کوم ورو ننګرهار کې جنگ شته، هغه د قاچاق و دي، د مواد مخدر و دي، دا ورځ په ورځ چې جنگ زیاتیږي لته هم دا دي تر څو چې مواد مخدر یا کوم قاچاق چې ننګرهار ولایت ته بهر زی یا کوم غیر قانوني مواد ننګرهار ته داخليږي دغه لارې بندې نشي ننګرهار ولایت کې هر څومره فتحات څومره
کده تیر ماخام د چاودنې مثال واخلو آیا دا چاودنه قاچاقبرانو کړی ده که نور وران کارولو؟
نه، دا خو معلومه خبره ده د ننګرهار ولایت کې چاودنې څوک کوي؟ چاودنې د دولت مخالفین کوي، طالبان یې کوي، داعش یې کوي او ایسای کوي، دا معلومه خبره ده. اما حکومت ولایت کې چې قاچاق او مواد مخدر زیاتې طبي خبره ده چې مخالفین هغه نه ګټه اخلي.
ښه، بل پوښتنه ده چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د تختونو تر شا د چا لاس ده؟
د امده دایشانو او د نور مخالفینو وسلوالو کار دي، نور د چا کار نشي کېده. او د کوم قاچاقبران او مافیایي کړي چې دلته وجود لري دا غو
صحیح ولسونه وایي چې د مخالفینو پر ضد عملیات او وروسته وسلوال ولسوالو خار ته راغلي دي. آیا تاسو منئ چې جلال آباد کې وسلوال مخالفین ځای په ځای شوي دي؟
وسلوال مخالفین شته دي، ځای په ځای شوي دي، خو کورونو کې پټ دي. لنی خو هغه نشي ګرځېدلی، کله چې دغسې عمل ترسره کوي، دغسې یا چیرته برید کوي یا مثلا څوک اختطاف کوي ترور کوي، هماغه وخت کې دوه دقو لپاره پیدا شي. نور جالبه خبره همدلته ده چې هغه مخالفین څنګه داخل د ښار کې ځای په ځای شوي دي، څنګه هغه راځي ښار ته دننه کیږي، ترور اختطاف یا یو بم ته انفجار ورکي. او بله خبره دا جالبه ده چې بیا ښار نه څنګه وځي.
ښه، اوس پوښتنه هم دا ده چې دغه وسلوال مخالفین چې تاسو یادونه وکړه چې دوی په دې کورو کې وځي، کله څه اشاره وکړي چې دا د ننګرهار په کومو سیمو کې دوی اوسیږي؟ آیا یوازې طالبان دي که د داعش کورنۍ هم شته؟
داسې ویل کېږي چې بیسودو ځینې ساحو کې دي، یو ساحه ده هغې ته کابل کیمپ ویل کېږي، هلته هم د داعش ځینې او مونږ اورو داسې. او ښار ته نږدې نور ساحو کې هم د داعش طرفداران شته، یا ځینې خلکو ورته کورونه ورکړي، ځایونه یې ورته ورکړي، ښار ته نږدې اوسېږي فعلا.
پوښتنه بیا هم د مریانو سره باندوس دا موجود دی چې تاسو اوري او یا که عمل هم کوي، دا پښتنه ډیره مهمه ده. تاسو اوري چې دلته داعش وسیږي، هلته طالب وسیږي، دلته نام نشته، دلته خلک تختول کیږي، هدف یې وژنې دي، څه باید وشي؟ بل اخره
باید دغه سي وژنو او هغه مخنیوي وشي. مونږ یې اورو ځکه د دولت نماینده يم، اورم او حکومت سره شریکوم. اجرات چې دي د حکومت کار دي، دا زما کار نه دی، اجرات باید حکومت.
احمد علي حضرت صاحب ډیره زیاته مننه کوم ستاسو له معلوماتو او توضیحات څخه. کور مو ودان.
مننه، خیر اوسې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو ریدونکو، په چینایي وارداتو کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د ورستیو ګمرکي مالیاتو د لګولو په جواب کې چین هم د امریکا په 8 میلیارډ ډالر ارزښت تجارتي اموالو لوړه مالیه وضع کړه. په دې کار سره په نیویارک کې د نړیوالو اسهامو د بازار به هم ولوېدې. نور حال پر رپورټ کې واوري.
چین د امریکا پر غوښو، بیلابیلو سبزیجاتو، د میوو د جوسو، غوړیو، چایو او کافی په ګډون په څه باندې 15,000 محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. امریکایي بزګران اندېښمن دي، خو جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې دوی به په امریکا کې د چین پر محصولاتو د لګیدلو تعرفو جبران وکړي.
مون به د توکیو د خیسو له پلوه غوره کال ولرو، هغه څه چې چین هیڅ وخت زموږ له بزګرانو سره نه دی کړی، کوم چې 15 میلیارډ ډالر دی او له بزګرو سره متقابل عمل کیږي. دوی به ښه حالت ولري، دوی به کښت کوي او په ټیټه به محصولات پلوري، خو دوی به په هماغه اندازه پیسې ترلاسه کوي څو چې هر څه ښه شي. زموږ بزګران، تولیدونکي او حکومت به ډېر خوشحاله وي، ځکه موږ به په لسهاوو میلیارډ ډالر ترلاسه کوو.
جمهور رئیس ترامپ وایي چین به له امریکا سره د ټاکس او تعرفو په جګړه کې ډیر زیان وویني، ځکه صادرات یې ډیر دي. خو یو چینایي شنونکی وایي تعرفې به په اوږدمهال کې امریکا زیان منه کړي.
په
لنډ وخت کې به چین او امریکا د تعرفو زیان په شریک ډول وویني، خو له دریو څخه تر شپږو میاشتو وروسته به دا امریکایي پلورونکي او مشتریان وي چې زیان به ویني. زموږ د وړاندوینو له مخې پر چینایي کمپنیو به د تعرفو له امله ټول اغیز یوازې 10% وي، په داسې حال کې 90% او یا تر هغه زیات به پر امریکایي لوري وي.
خو په امریکا کې د یو شمیر وړاندوینو له مخې پر چینایي محصولاتو به د امریکا تعرفې د دې لامل شي چې امریکایان د توکو د اخیستو پر مهال په کال کې تر $100 زیاتی مصرف کړي.
په هغه شکل چې هغه د تعرفو او تجارت له پلوه د لګښت او ګټې محاسبه کوي، هیڅ اقتصادي مفهوم نه لري، ځکه له چین سره د تجارت د کسر درلودل او یا هم له چین سره د $400 میلیون تجارتي کسر د دې معنا نشي لرلی چې امریکایي مشتریان به ورڅخه نه اغېزمن کیږي.
ټرمپ وایي د تعرفو د زیان مخه په کور دننه د محصولاتو په تولید او یا هم له هغو هیوادونو څخه چې تعرفې نه لري د توکو په اخیستو سره کیدای شي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوږدمهاله تجارتي لانجې د هیچا په ګټه نه دي او پر دواړو لورو غږ کوي چې خپل اختلافات هر څومره ژر چې کیږي هوار کړي. جمهور ټرمپ وایي دی به د وو صنعتي هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د تجارت په اړه د چین له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. همدارنګه هغه زیاته کړې کیدای شي امریکا د $350 میلیارد په ارزښت پر یو شمېر نورو چینایي محصولاتو هم 25% تعرفې ولګوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی خبرونه اوري. په کندوز کې تر سلو زیاتو وړو او لویو فابریکو او تولیدي شرکتونو کار کاوه، خو پانګوال د خامو موادو د پیدا کولو تر څنګ له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ را لېږلی.
په کندوز کې تقریبا 100 لوی وړو فابریکو فعالیت کاوه چې ځینې یې د ناامنۍ او یو شمېر نورې د خامو موادو د پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. دغه پانګوال د خارجي موادو د بیې ټیټوالی د خپلو فابریکو د پرچاوي لامل ګڼي. دی وای چې ځینې فابریکې په جګړو کې زیانمنې شوې او له هغې وروسته یې کارونه درولې دي. د فابریکو پانګوال وای چې د خامو موادو له کمبود پرته خارجي بې کیفیته مواد واردېږي چې بیا یې د دوی د تولید په نسبت ټیټه ده، نو ځکه د دوی تولیدات نه خرڅېږي او کاروبار یې زیانمن کیږي. د پلاستیک د تولید د فابریکې څښتن غلام حیدر وایي چې د دوی فابریکا د خامو موادو د نشټوالي له امله په کال کې څو میاشتې پرچاویږي.
هغه مواد چې موږ دلته تولیدو ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان دای په ډیره ټیټه بیه بازار ته عرضه کوي. هغومره اندازه سرمایه موږ چې په کار اچولې ایله موږ په دې توانېدلو چې تنها ماشین آلات تهیه کړو. د مارکیټ لپاره موږ دومره وافره سرمایه نه لرو چې موږ خپل سرمایه دوران ورکو.
هغه زیاتوي چې ځینې فابریکې د امنیتي ستونزو له امله هم تړل شوې دي.
ډېرې فابریکې فعلا سقوط دي. مثال په توګه دلته د فابریکو چې هغه پایپونه جوړول هغه د سقوط سره مخامخ شو. دلته یو بل فابریکه وه د امنیتي چارو د خانه بعضې ګواښونه ورته وشو، هغه خلکو لاړ بیرته. او یو تعداد نورې فابریکې هم چې ماته معلومې دي فعلا د ځینې مشکلاتو یا د اقتصادي مشکلاتو یا د برق د نشتون د لاسه یا بعضې ناامنۍ د لاسه فعلا سقوط دي.
غلام حیدر وایي چې دوی سره په دغه وړه فابریکه کې 1.5 تنه کاریګر په کار بوخت دي، نو که د دوی فابریکه پرچاویږي ورسره 1.5 تنه کاریګر او هغه کسان چې په بازار کې د دوی تولیدات پلوري وزګاریږي. په قندوز کې عموما وړې تولیدي فابریکې مستعمل مواد دوباره پروسس کوي او نوي شیان ترې جوړوي. د کاغذ جوړولو د یوې فابریکې مسؤل اقبال فیاض وایي چې دوی د کارتن کاغذ دوباره پروسس کوي او په نوې بڼه یې بازار ته وړاندې کوي.
قبلا هم فابریکه در سقوط بود، اما فضل الله کې
پخوا هم یو ځل دغه فابریکه پرچاو شوې وه. اوس یې دوباره بیا تولیدات پیل کړي دي، خو که خام مواد پیدا نه کړي کېدای شي فابریکه یې له تولیداتو پاتې شي. د فابریکو پانګوال وایي چې د خام موادو له کمبود پرته باید د ګاونډیو هیوادونو پر هغو موادو ټیکس لوړ شي چې خپل هیواد کې څه نه څه تولید لري. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، په کابل کې د بدن د پوستکي د سوځیدو د درملنې او د پلاستیکي جراحي لومړنی روغتون پرون پرانستل سو. د عامه روغتیا وزارت تمه لري چې د دغه روغتون په پرانستو سره به د سوځیدو د پیښو د ناروغانو د مړینې کچه ډیره راکمه سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راپورت لري.
د افغانستان د امیر وخته وزیر پیروز الدین پیروز د بدن د پوسیکي د سوځیدو درملنې او د پلاستیکي جراحي د نوي روختون د پرانستلو غونډه ته په وینا کې ویل اوس په د پوسیکي د سوځیدو د ناروغانو درملنه په امدي 520 روختون کې کیږي. د مخداسي ناروغانو درملنه د استقلال پر روختون کې کیدله. خغلی پیروز ویل چې د بدن د پوسیکي د ډیرو برخو د سوځیدو د پیخو سربېره به درې موصلورو مدرجه د بدن د پوسیکي د سوځیدو د پیخو ناروغان هم په دې روختون کې تداوي شي.
فعلا مو ضرورت داریم که ما مریض سوختگی توجه کنیم.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د پوستکي د سوځیدو د ناروغانو درملنه وکړو. د دې لپاره چې د اکثرو ناروغانو د مړینې علت د بدن د پوستکي سوځیدل دي او لاغي ورسته د سوځیدلو څخه پس اختلالات دي یا د سوځیدلو داغ دی چې د بدن د غړو د وظیفې د لاسه ورکولو سبب ګرځي. اړتیا لرو چې بیرته غړي فعالیت پیل کړي او بیا د ناروغ پلاستیکي جراحي ترسره کیږي.
جراحي پلاستیک
د امیر وخته وزیر ویل چې په افغانستان کې د بدن د پوستکي د سوځیدو ډېرې پیښې توریستي پیښو کې د چاودیدونکو توکو د کاروني او هم د پخلي لپاره د ګاز د ناسمې کاروني لامل پیښیږي. د امیر وخته وزارت د شپیرو لمخي دروان د لسواته نیوم لمریز کال له پیل څخه تر اوسه په شاوخوا 350 ورځو کې تر 200 پورې دغه سيناروغان روختونونو کې بسر شوي دي. د امیر وخته وزارت وی د دغه نوي روختون په پرانستو سره به د بدن د پوستکي د سوځیدو لامل د مریضي کچه راکمه شي. د استقلال روختون د شپیرو لمخي په کال کې تر 1000 پورې د بدن د پوستکي د سوځیدو ناروغان په کابل کې دغه روختون ته درملنې لپاره ورول کیږي. دغه روختون د بدن د سوځیدو څنګه مشر ډاکټر احمد شاه وزیر امریکا غا غشنه راليته ویل چې دغه شپې څخه ذاته سو څخه تر زورو پورې ناروغان د بدن د زیاتی برخې د سوځیدو ناروغان جوړي. خاغلی وزیر ویل چې په تیرو کلونو کې به په دغه سپیخو کې د مړینې کچه د 3 او 4 فیصدو ترمنځ وه، خو اوس د اندازه شاوخوا 15 فیصدو ته راکمه شوې ده.
دغه مړینې کچه اوس د 14.5 فیصدو پورې راټیټه ده او د امریکې د سویو ناروغانو د مړینې کچه 10% ده. مونږ په دا ناچیزه امکاناتو باندې ورنږدې شوي یو. انشاءالله ولعزیز
په کابل کې دا روختون په داسې حال کې پرانیستل شوی چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو لخوا په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو د بریدونو زیاتېدو په اړه خبر ورکړی. WHO د افغانستان دفتر د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي چې دغه نړیوالې ادارې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې د 12 ورځې پورې د 14 ولایتونو په 30 ولسوالیو کې پر 150 روغتیایي تاسیساتو باندې بریدونه ثبت کړي دي. WHO وایي چې په دې موده کې 141 روغتیایي تاسیساتو باندې اغیزه شوی، درې روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي، اته نور زیانمن شوي او 9 نور تړل شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ریپورت له مخې په دې موده کې 12 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 10 ټپیان شوي او 9 نیول شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې چې کابو ټول اوسیدونکي مسلمانان دي، تر 50% لږ غیر مسلمانان اتباع هم لري چې په هغو کې عیسویان او هندوان هم شامل دي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې په دې هېواد کې هر کال په سلګونو ځوانې هندو او عیسوي نجونې په زور د اسلام منلو ته مجبوریږي. ویل سوي یو شمېر برمته سوي او ځینې بیا له مسلمانانو سره ودونه کړي دي. د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د هغو دوو ځوانو نجونو له خپلوانو سره خبرې کړې چې وایي د کورنۍ غړي یې برمته سوي او په زور د اسلام منلو ته مجبورې سوي دي.
د پاکستان د سن ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې کویتا نومې له حکومت څخه غواړي چې د هغې د دوو کوچنیو خویندو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوه خویندې په مارچ میاشت کې وتښتول شول او بیا مسلمانې شوي دي. کویتا خپله کیسه داسې بیانوي:
زه له خپل مور سره هلته ناسته وم چې یو موټر راغی، وسلوال کسان ورنه راښکته شول او زما دوه خویندې یولې. بله ورځ خبر شو چې خویندې به مذهب بدل کړی دی.
ځایي خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د سن ایالت په بیلابیلو کلیو کې اسلام ته په زور دعوت کیدل عام شوی دی. د دې پیښو ډېرې قرباني ځوانې نجونې دي. ډېرې کلیوال وایي چې برمته کیدنې د بهار چنډي شریف په نامه د کوټکی ولسوالۍ په یوه لرغوني زیارت پلانیږي، خو د زیارت کارکوونکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې غیر مسلمان خلک په خپله خوښه دلته راځي او اسلام قبلوي. د دې زیارت یو کارکوونکی جاوید احمد بن عبدالحی وایي:
دا د شکر ځای دی چې دلته ډېر خلک اسلام ته مخه کوي، حتی کورنۍ دلته اسلام قبلوي. دا یو نوی پدیده نه ده، مونږ دا کار د پیړیو راهیسې کوو.
خو پولیس د کابیتا د خویندو په حق را بل تصویر وړاندې کوي. د پولیسو په وینا دغه دوه خويند په خپل خوخه پنجاب ایالت ته د واده کولو په مخه د کور څخه تښتیدلی دي. پنجاب هغه ایالت دی چې انجونی اتلس کلنۍ څخه په کم عمر واده کولی شي. د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مشر د دې قضیې په هکله نظر نه دی ورکړی، خو د امریکا غ خبریال ته ویلي چې حکومت خپل کار په مسؤلانه ډول کوي. سلیم الله ودو د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال وایي
هیڅوک د دې حق نه لري چې یو کس په زور د اسلام منلو ته مجبور کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هر څوک د دې حق لري چې خپل مذهب تعقیب کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشره عظما نوراني وایي چې په پاکستان کې پر ځوانو نجونو په زور د اسلام دین قبلول نه یوازې چې حقیقت لري، بلکې دا یو تجارت ګرځېدلی دی. عظما نوراني وایي
مذهبي چیرې دا د یو تجارت په څیر چلی. دوی د دې کار لپاره پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي چې که یو څوک اسلام ته دعوت شي نو خدای به دوی ته اجر ورکړي، او دې کار د پولیسو قضاتو څارنوالانو او یو شمېر نورو په ګډون زموږ په عدلي او جنایي سیستم کې نفوذ کړی دی.
د اسلام آباد په عالی محکمه کې د کمیټه د دوه خویندو قضیې د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. د خویندو ویلي چې له مسلمانانو سره یې واده کړی او په خپله خوښه مسلمان شوي دي، خو د کمیټه کورنۍ د دې کیسې په هکله شک لري. د بشري حقونو فعالین په سیاسي مشرانو غږ کوي چې د مذهب او د ازادۍ ساتلو لپاره ډیر کار وکړي تر څو اقلیت ډلې د خپل مذهب په تعقیب کولو کې د خوندیتوب احساس وکړي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. شاوخوا لس کاله کېږي چې سعدي ابو رومن ورزش کوي. هغه اوس د افغانستان د سکوهنې د ملي لوبډلې غړی ده. سعدي وایي چې د ټولو هڅو او کوششونو هدف یې په اولمپیکي لوبې کې د مډال ګټل دي. خبریالي لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدي ابو رومن هستم، عضو تیم ملي افغانستان.
زه سعدي ابو رومن د افغانستان د بوکس ملي ټیم غړی یم. لس کاله کېږي ورزش کوم او اوس مې د ژوند تر ټولو لوی او مهم هدف همدا ورزش دی. په دې برخه کې یو کمی چې زه یې حس کوم هغه د ښځینه پارتنر نه درلودل دي. نجونې ډېرې لږ دي، درې څلور کسه. دلیل یې دا دی چې دوی خپله علاقه نه لري، ځکه بوکس یو دروند ورزش دی، او بل دا چې کورنۍ هم ورته ډېری وخت اجازه نه ورکوي. زه مجبوره یم چې له سړیو سره تمرین وکړم، ځکه بوکس هغه رشته ده چې په یوازې نه کیږي.
امرای بچه ها تمرین کنم بخاطر از اینکه من بتانم برسم، چون رشته نیست که آدم بدون پارتنر بتانه تمرین کنه. لالا و دفعه من همیشه بوده که من در راه کامده.
یوازینه هدف می داده چه در 2006 یا 2003 رشتم اولمپیک لوبو که گردون وکلم او در افغانستان لپاره دین جونو پاستازی تو بیا مدال وگتم. تر اوسه در بکس یا بل رشته هست خزینه لوبغاره نده توانه دلی لولمپیک سخه کم مدال وگتی.
بوکس و ده هیچ رشته ندانیم که سهمیه گرفته باشن به المپیک و یا مدال داشته باشن. خوشبختی هست که ما یکی از نماینده ورزشکارا بودم که در لوی جرگه مشورتی
در سوال پو مشورتی لوی جرگه که میده ورزشکارانو پاستازی توب گردون وکر، او دامو مطرح کرد چه باید در سوال پو مذاکراتو که ده ده خوز و حقون و آزاده و تپاملر نوشی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او اوس به تاسو په رپورټي رپورټونه واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
د دویم نړیوال جنگ د زماني یو نوی کلن پخوانی عسکر پیټ سبیډرا چې د جنگ په زمانه کې په اتم صنف کې خپل ټولګي پرخیو د 12م ټولګي شاتنامه اخلي. نوموړی وایي چې پلار یې مړ شو او مجبور شو چې د سختې خوارۍ او غریبۍ په سبب ښوونځی پرېږدي. سبیډرا وویل چې د خپل کشر ورور سره یې د اورګاډي په پټلۍ کې مزدوري پیل کړه، او کله چې امریکا د متحدینو په طرفدارۍ د جنگ میدان ته ودنګل ځان یې د امریکا په پوځ کې شامل کړ. سبیډرا چې د امریکا د پنسلوانیا ایالت د ډیری خرګوټي اوسیدونکی دی د ای پی خبری اژانس سره په مرکه کې ویل په زړه پورې خبره خدا ده چې لمسی هم له هغه سره یو ځای په خونځي کې وو، او د رواني میاشتې په پای کې به ورسره یو ځای د 12م ټولګي ډیپلوما واخلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.